سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مخک د زړې رادیو نوري د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. دې شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانانو اوس له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نویو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشپږم ټولګي پورته انجنې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د انجنو پر تک هم بندیز لګولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې یوې محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کاله بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیروي نن په 19 کلونو بند محکوم شو. اوس 20 کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خپرولو او په نورو خطرناکو عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. دا له څرګند نه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پخوانی سزا ته اضافه شوی او که هغه په ټوله کې له 19 کاله بند سزا سره مخ شوی دی. د دې ځانګړي رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان پکې په بیلابیلو کوټو کې چې پکړ کېو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته پکې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکو سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندې لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د روپۍ ټولنې د شورا مشر د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمشنر د مسکو له خوا د ناولنی محکومیدل غندلې دي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا نامنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې ولا قطعي سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په 13 کلونو کې بې ساري و چې په ترڅ کې په وهې وادونو کې 300,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختې او ناامنۍ لا هم د لوږې او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. له یادو وهو هیوادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي د وسلوالو نخټو یا شدید تاوتریخوالي تر اغیز لاندې ول او له دغه هیوادونو پنځه افغانستان، هایتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې به سبا تکوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبی سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریه لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سخت بیوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خو مې شدند درلوده، خوس بیکاره شویم، کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه تر غاړه دي. د تشویشونو مې هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کمواله راغله چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې کې چې د برېټانیې ځواکونو د افغان همکارانو ته ترکلې وکړي پاتې راغلي دي. د شورا د پنځم به پورس یو راپور په خبرولو سره وویل چې برېټانوي هغه کسانو چې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هېواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې برېټانیې ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریتانیا ته د رسیدو په مخه خطرناک لارې غوړې کړي. دغه شورا د پنځم پورز د راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 3000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللی دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولای دي او د مانش له کاناره تیر شوی دي خو ځان یې بریتانیا ته رسول دي. خو له دې سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنې لیکونه نه دی منل شوی او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوی دی او بیرته لیگل شوی دی. د بریتانیا د کډوالو د شورا پر راپورونه کې دا هم ویل شوی چې په زورګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونه همکاران پاتې شوی دي په افغانستان او یا هم نورو گاونډو هیوادونو کې انتظار واسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیوي ځواکونه یو پخوانی افغان همکار چې ویني غوښتل د امنیتي ستونزو عمل نوم پر راپور کې واخستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ د دوسیې د بهیر د بشپړول په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څو نور همکاران بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیې د مراحل په انتظار دي خو لا هم به برخلیک حالات سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه ولې بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید لا درېم هیواده وستل سو لا هم بهانه په کلیټي موږ مایوس کې زمګ لدی کیس نه برتانیا په دې برخه کې بيخي زیات ستونزې لري.
د بریتانیا د کډوالو شورا وایي بریتانیا ژمنه کړې وای چې د هیواد اصلي طرحې په عملي کولو سره به 15000 افغانانو ته په بریتانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوي شوې دي. د شورا پر راپور کې دا هم راغلي چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوې دي ځکه د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلې چې افغانانو ته منظم او روښانه لار ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوی یو ځای شي. د بریتانیا د کډوالو شورا برتانیا کې افغانانو وضعیت هم کتنه کړی دی او ویلي چې برتانیا ژمنه کړې و چې دغه هیواد د ځواکونو سره همکار افغانان به برتانیا ته انتقالوي او لاسنیوي به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د برتانیا حکومت وسنې کړنې لامل شوی چې زرګونه نارینه ښځې او ماشومان د بی برخلیکۍ سره مخ شي. دوی د وسیدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته استلو لګواښ سره مخ دي. په دې راپور کې د برتانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون لقول راغلی چې د برتانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتیدو طرح د کورنۍ سره یو ځای کېدو او د دایمي اوسېدو پښمنه ولاړ ووسی او د هغه په خبره افغان برتانیوي متحدین د امنیت او اطمینان وردی نه د خیانت. د برتانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتاً د دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په ایستلو سره دوی بې برخلیک کیږي. په ورته وخت کې په برتانیا کې اوسېدونکو یو بل افغان چې وینه غوښتنې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو تخپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است.
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده دا چې د هوټلونو څخه د ایستلو وروسته دوی موقت نورو هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او کڅو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
خانه ها باید داده شون.
داسې حال کې چې یو میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنۍ چارې وزارت 8000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اگست تر پای دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط د 2021 کال د اگست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وویستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوي دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نه خبره کړو. په امریکا سویډن کې داسې یو هلار مندل شوې ده چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ورستي ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خبر شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا سیرونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې چیرنی لیکوال جرالد کرابر تریوی د چیرنه کې د شې د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړي. چیرونکو وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودې د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستل شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د ایکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور لمخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 8000 شزو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبه په ورځ په لنسید انکولوژي علمي مجله کې خبري کړې دي. د دغه شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لوري وازمویل شو چې د هغو په منځ کې د 244 د سینې سرطان تشخیص کړ. په داسې حال کې چې دو طریقې یعنی د عکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس به هم ورشو دا راپور وورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډیرې میرمنې ندرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې ندرکه کیږي په دې اړه به درته د اسمت سروان راپور ولرو. خو ایوا یادونه کوم چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې ونه کې د سه شنبه په ورځ خبریږي، موږ د دغه پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر سره شریک کړي. که تاسو غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته چې 00 24 11 24 601 پیغام پریږدي، موضوع سره شریک کړي، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور لخبرې دوروسه د ازادي فرهنګي مجله هم مهیروي.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1 میلیون او 300 زره ډیر شزي په هند کې بيدرکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابونی مایی په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند د جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1 میلیون شزي او څباندې 2.5 لک تر 18 کلونو کښینجلې بيدرکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډېر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدرکه شوې دي. د شزو بيدرکي د ټول هند لپاره لویه ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6000 ډیر شزي او تر 6000 ډیر تر 1300 کلونو کښینجونی به درکه شوې دي. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او جنوني به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بي درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می ده پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر چې دیني سي چې پاوه کې یو له دغه بیرغونو څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روسي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورځ تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کار کتلې په امغه اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې په خو هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوې دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازیو د امریکا د متحده ایالاتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې بی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلیشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نږدې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نور نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دي.
نظامونه معمولا د ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغه د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بل لار راځي، نو معلومدار خبره ده چې هغه خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دي؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 13 کال کې هم قرباني ورکړي دي، هم دا وینه توی سوید او هم سل کال کې دا بیرغ دی قربانی دی، او دا بیرغ ساج حکومتونه لند محاله توګه خپل بیرغونه لزان سره راوړي. ولی هغه ځکه به قانمو می چاغه د ملت په خاص نه دی، ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بیلابیل لوی چرګول لاري چاغه ک د غازی امان الله خان د دورې څخه راوخو، د روستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پر ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی چرګو، هم د قانون د لالارت خداشې تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان چې په هغه کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او ورسره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وږي دي، یا د غنمو هغه د وژو دوا تار دی چې هغه په یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایښودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژ کښېښول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعتو سره. دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شغل لپاره یا د خپل برحالتوب لپاره د دې هڅه کوي چې په دې باندې ثابت کړي چې دوی حاکم.
مرحوم صاحب او بخشي، دلته خبره دا ده چې دا تاسو ول چخپل زور ښکاره کوي ځینې واکمنان، بیرغ لاري څنګه زور ښکاره کوي؟ بیرغ یو سمبول دی، څه تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملي بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او لدغولارو دا ورس المنزل ده. نو ولې باید واکمنان لخپل خلکو سره سم ګام نه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونه او په دغه باندې نه پیژنل کیږي، بلکې په سمبولیک توګه ماره پکېږي. هغه سمبولونه کې ځینې نو شانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخت چې را پیل شوی دی، د یو چا دا عظمت د نښې په توګه چې دا نقشه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام چې د دې هڅه وکړي چې د ملت دغه دغه سبغه ځنی واخلي هغه وای نه خستلای شوی بلکې د خپل ورکه دوه سبب یې سو. نو ځلاند دې تر اگرځم چې د افغانستان درې رنگ بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدل کړي.
تیر اونۍ د سمری په ومه د افغانستان درې رنگ بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیر ولوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنگ کړل، جنو خپل لیکنو سره درې رنگ بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنوي هیوادو کې ځای ځای غونډي جوړې شوې. لدی غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سی کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په بیاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې جنو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنگ رنگولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او جنو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیر خیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه. د افغانستان ملي بیرغ ته په تیرو نږدې سلو کلونو کې ګڼ شعرونه ویل شوي دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملي بیرغه، ولسی پاتې ملي بیرغه، تل دې ځلیږي، تل دې رپیږي، تل دې اوچتې ملي بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې، خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سر ویني. د شنبه پورس په فیسبوک افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته. د شغل کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کاوه.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندې خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي، او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا مانا چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنی که زه ډېر زړه ماتې هم وم زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما د پاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې هغه د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پرې نیول کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره د ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم ډېر پام وکم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یې چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني؟
چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لیونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای داسې ده چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کېږي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ور پام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم په کښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساستوب خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه داس خلک هم ځکه چې موږ ته خو د خپلې ټولنې رنګ راته معلوم دی دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده په سلیقو ویشل شوې ده په ذایقو ویشل شوې ده د هر چا مختلفې ذایقې دي د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي یعنې په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه یې په نظر نه وګوري خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره نو د ژرندې سل عیبونه په دې اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې چې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره یې مینه وکړه یا د زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر سال هم دا ما ډیر سرنه تر سال هم دا د جولای د درسم نه ورسته لیکل دي هم دا اوس نیم لیکل دي
یعنی خدا کا خبر مهمه ده یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکول شي نور ډالۍ هم ورته لري
کار په دې نه خو باید دمینه ډالۍ چې دم باید په مینا باندې بیا او د دې رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نو دې پرې وته دا رنگ هم باید درسره کولای شي او خپل هغه د نیلګرتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ووینځي
د شغلي کاروان څخه په مننه د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو
تما تلګه مسکشه چستا بشم بس تما تلګه مسکشه چستا بشم بس يم داس مرور چې در پخلا بشم بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړه مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پدرکیم تا مخت دا غروب و زر را در جمع پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چی غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چی غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزان ونه د چلانور لنډه کیسه ده د کیسه سره ورو بیا پر همدې کیسه د یو لیکل شوی نقد پر رڼا کې د کیسې لیکوالې اخلي نور سره ژغیدلې
د غوزان لو یو ونه د کلی په مینس کې بلاړه و دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړ للاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده لد سره به اوګه ډانګ ور سره و د ونی ټکی څنګه بيدا سي پشړک وهلې چې تر لری आवाज اوریدل کېد او له هر شخص سره به د غوزانو ترڅنګ شنی پانی او وړي څنګهړ کې هم پرزمکرا پری وته یو ورځ تیز طوفان شو د ونی څنګه لمی وی درنې شوې چې ټس دوی غټي څنګه ترې ماتې شوې ونه داس شوا چې د میوي کومه څنګه پکې پاتې نشوا اخیرې څختن غټ بیخ هم ارکړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل زه چې ودیدم لار می د خوب تخت را ته اخیستم مور می د تخت به یترې وپوښتله پلار می کچې قیمت ډیر لوړ ووایا مور می شونډې سره راټولې کړې او تومره قیمت پلار می د تخت پر اوګه اوګدل لرګي لاس تیر کړ او و مسید والی ونی لرګي نه ګوري چې د غوز زمونی دی ز اوس لخپل کلی له ری په بل کلی کې واده شوم کله چې په خپل تخت کې ویده شم د کلی همغه د غوزانو لوی ونه په خوب کې وینم چې ټانې پکې اچولې وي ټالې پکې وهم
د ښځو لا نور پخوا آزادی راډی مجلې ترالې شلې و بیا چې کله خبره شو ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه دا کره کتنه له نقدي وصول سره سم لیکل شوې ده دا چې له صفاتو تر وسه وسه ډډه کړي د کسې مثبت اړخیل مثالونو سره واضح کړي او تشې کړي نقدي په څو برخو ویشلې لیکوالې ته لا شوونی کړي او د هرې برخې نتیجې هم یو ډول بیان کړي ده دا ډول نقدي لیکنې کامل لرو نو لیکوال په تیر بیا د زلانور په څیر ځواني لیکوالې لداسې نقدونو څز د کولای شي او لدی سره دا ډول نقد څومره ست کولای شي لاغلی نور څخه به واور
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهمه ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغه د چپکې باندې ډیره خپوي او کچېری راشه مخبل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالې باندې کله چې ما د هغه نقد ول وس زب خپل کیسو کې ډیر شیانو ته متوجه شوم او کچېری مونږ خپل هغه نقدونه تراشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کیږي اغه یعنی کبا اغه کرکتونه مونږه کرکتنه وکړو اغه پداسي چې یا سمینه دي شوی ډیر زیاتې فکر یا دوستانه یا د همغه لیکوال ټولي بدیانې یا ټولي خګنې اخیستل شوې دي د خپل شریک چې ما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده اغه زه اس قلم هیر نه کړم ځکه چې ډاکټر شریف چې ما کیسه له ازادي راډیو اوریدلې او بیا پرې کرکتنه وکړه اغه دا د سیمه موضوعات ته متوجي شو مو چې زبه پراتون کې کی کچيري لیکل کوم ما هغه خصوصا د کیسي لیکل ویزو د ډیر زیاته متوجي و ما او دي موضوعات ته دغه فکرونه کړی و چې ما بيخي ورته پام نه و
تاسو مثال را کول شي مثلا کوم شانو ته تاسو متوجي کړی دی نقد
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا کله چې د خپل کیسه په اړه وایم ما وخت تل چې دغه کیسه د غوزانو لول سره یعنی د دې کیسې کوم راوي دي د کوم یو رقم وخیم او بیا ځینې وړ موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونی تورخیږي اما چې لاندې ته سړی دی یو ماشوم غونډ ښکاری دی دا بیا دې ډېر سیمبولیک کتن ورته کړی دا ډېر خیر اخیستې دی مثلا نوري ډېر برخې د کچری وس زما یاد تر شي چې مال وس و بل دغه د غوزان ونه چې دا مثلا دغه د میوه تشبیه کولی د میدوار خزه سره څنګه ته ډیر چالو بوچی او ځینی نور شیان چې ما بخښه ورته پام نو
زبتاسته مثلا د یو جمله ستاسو د کیسې زما مخ ته پراته ده تاسو لیکي ماشومانو دا ونی نلاندې ماشومانو تریلاندې کورګي جوړول جنکیو په څنګه کې ټالونه چول پیغلا او زلمیو به پر دنداسه شونډې سره کولې ډاکټره شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونی له ودی سره برسره کیږي یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله د شته مو فکر کړی او کنه ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای
نه
در د ماتي مخي ادبونه وکړ د غو تر څنګه دغه شی هم چې ما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات ښه راځړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب ما دا شی ته څه نه راخسته
په عین وخت کې تاسو د وی ځوان کسلی کول په صفات باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله نا کله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیت مثلا یو شی ولیکي کې دشته چې بیا قلم په خطا په کش کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریف له نقد وروسته مو کوم کیسه لیکلی دا او د سه ختم په ایستلې دي
زنه پیګه ما باندې دا بیا بل ډول وزیت ډاکټر شریف د غناک ډیر زیات تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کسي مې یو ډول لیکلی سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم غیر نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په مونږ کې زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زی لا تشویق کړم او دغه سي حرکتونه دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یادونه وکړه چې دی زما خو پر خو ته هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره دیشي ښه ارزول دي چې دیشي زیاته تشویق کوم چې باید نورې ډیره شي کیسه ولي کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې ته څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کلو وسې کوم کې ټول کیسه ډیره خراخسته به او دې
تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریف چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده هغه ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکټونکو په اړه کې کرکټون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پراتونکو کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړئ
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکټن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه هغه شیان ته متوجي شي کنه او هغه شریف زما د کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکټن پرې لیکري وو له سمبولونو را لولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا ډېر ښه خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کوم څه چې ما یادونه وکړې سي په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډیر زیاته وحسه ولما دی وی نوې لیکوالي په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې سي لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سي په افغان ټولنې کې کې سي لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سي لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې سکه څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې سکه څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کسم لوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده نو د په ټوله کې سکه نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څوک زیاتره دغه سدي څو سره زما کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کم څه نشي یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچېره مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسه په موضوع یا نور دغه پوری هیڅ ارتباط نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کرکټنه کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه ترڅو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه د یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څنګه چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلې کل وکړم که خرابې پرخې د کیسې راخستل کیږي او کیسې راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته
یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکې په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو بل خیرات سم ښکار نه سي، نو کېدای شي زما نظر سم یو یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتبي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو وایي چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یو مور په صفت باندې، د یو انجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم په تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و ترخه خبره ده، زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټنه په امغه اثر نه وي په لیکوالي کنه، او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټنه کوو هغه باید په کیسي نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کیدای میخائیل نایمه، هغه د غلبیل پونم د نقد ډیر پن کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساسو ته خبرې پټایل مې، دا خبره کوله مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورک.
نو ما غوښتلم دا وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې دې زما کیسه نکړې و یا زما کیسه ته څه نه کړې و. نو دا تر د کرکټن یا نو نه ځکه ناکامه یي چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دا کوله کله چې تاسو مخ کې وته دا ونه وکړه کنه، چې مثلا وای چې زلا حقیقي لیکي، څنګه بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په کیسه باندې وانه دا زموږ ومن کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له سلام نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی، چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي، او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونم او بل د ملت ارمان پونم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو د مجله پروګرام هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم. ورس موشه
یاله نس کوروم دې تشوم خودن
تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودنا تندیا مت وم دے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خودنا تندیا مات وم دے لگوم خودنا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو
خودنا 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 دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله